السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو دی بلې او ساته خبرونه د وړاندې کول لپاره ز رضوان مراد له تاسې سره په دی او ساته خبرونه کې چې د فضل افریدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوري چې ټاکل شوی د پاکستان د اکمالاتي لالو لارې نن بیرته ناټو ځواکونو ته د اکمالاتو لړۍ پیل شي. دا لړۍ وروسته هغې پیلېږي چې اسلام آباد او واشنگټن په دې اړه موافقه کړې ده. د افغانستان او د سیمې د نورو مهمو تحولاتو حال هم درکو. د نړۍ خبرونو کې راغلي چې نن د پاکستان له لارې افغانستان ته بیا په لاریو د ناټو اکمالات کېږي. عراقي پولیس وایي نن د عراق په جنوب کې د زبیدیه په خارګوټي کې د موټر بم چاودنه شوې چې اته تنه وژلي او تر شلو نورې ټپیان کړي. خو په سر کې له احمد زبیر شمن څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
افغان او امریکایي چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د لاسلیک شوي تړون د نافذېدو اعلان وکړ. د نورستان د امنیت قمندان وایي په سلګونو وسلوال مخالفین د پاکستانیو عسکرو په مرسته په کامدیش ولسوالۍ د برید پلان لري او چارواکي وایي چې په کاپیسا ولایت کې نن افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال دریم پړاو رسمن پیل شو. د خبرونو تفصیل. افغان او امریکایي چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د لاسلیک شوي تړون د نافذېدو اعلان وکړ. دغه اعلان نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د امریکا سفیر راین کراکر په یو ګډ خبری کانفرنس کې وکړ. ښاغلی زلمی رسول وویل د یوه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو موافقه لیک د عملي کېدو لپاره ټول داخلي قانوني پړاوونه ترسره شوي او دا موافقه لیک سر لنن نه د اجرا وړ او ګټې نافذ دي. دغه موافقه لیک روان میلادي کال د می په میاشت کې په کابل کې د افغانستان او امریکا د جمهور رئیسانو حامد کرزی او بارک اوباما ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل شوی په دوه اونیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو پوځي تړون هم خبرې پیل شي. د نورستان د امنی قمندان خبرداري ورکوي سباند درو 300 وسلوال مخالفینو چې د پاکستان د پاوز سرتيري همور سر ملګری دي یو ځل بیا د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ د بریټ پلان لري. غلام الله نورستانی ازادي رادیو ته وویل چې په شخصي جامو کې د پاکستان د پاوز یو شمیر عسكر هم له دغه وسلوالو سره دي. ښاغلی نورستانی وویل چې څو ورځې مخکې هم په سرحدي ولسوالۍ کامدیش باندې د وسلوالو طالبانو یو حمله چې پاکستانو یو عسكر یې مرسته کوله په شاوه تمول شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په خواهی دا خبر رد کړی چې گینه په کامدیش ولسوالۍ په برید کې پاکستانیو عسکرو ملاتړ کاوه. په کاپیسا ولایت کې نن افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال دریم پړاو رسمن پیل شو. په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو جنرال عبدالرحیم وردګ او بسم الله محمدی وویل چې افغان ځواکونه د هیواد د امنیت ټینګولو ته پوره چمتووالی لري. په دې مراسمو کې په کابل کې د فرانسې سفیر هم چې د هیواد اکثر پوځیانې په کاپیسا کې پراتې دي ګډون کړی و. په روان دریم پړاو کې به د ټولې کاپیسا امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. چارواکي وایي چې د دې پړاو په بشپړېدو سره به د هیواد د 15% نفوس امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. او چارواکي وایي نه معلوم وسلوالو کسانو د کندهار هرات پر لوی لار په یو مسافر وړونکو موړونکي موټر ډزې وکړې، لستنه یې ټپیان کړله. د کندهار د ولایت مقام لخوا په یو مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې پیښه نن سهار د ژیړې ولسوالۍ په مربوطاتو کې وشوه. په اعلامیه کې ویل شوي ټپیان د کندهار ولایت میرویس روغتون ته رسول شوي او روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شي بر وړاندې کوي.
تمه ده چې نن د پاکستان له لارې افغانستان ته بیا په لاریو کې د ناټو اکمالات وشي. دا کار د پاکستان په پریکړې پسې کېږي چې وروسته له اوو میاشتو بندیزې تېر ماښام اعلان وکړ چې ناټو ته به اجازه ورکړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته اکمالات وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې هیله مندي چې نن به د پاکستان پر سرحد د افغانستان خواته د اکمالاتو موټر واوړي. اسلام آباد پرون وروسته تر دې د لارې د پرانیستو ژمنه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د 24 پاکستاني پوځیانو پر وژنه خواخوږي څرګنده کړه. دا پوځیان تیر کال په نومبر کې د پاکستان دننه د ناټو په هوایي برید کې ووژل شول او له هغه وروسته اسلام آباد د ناټو اکمالات له خپلې خاورې بند کړل. پاکستان د لارې د پرانیستو لپاره له امریکا د پوځیانو د وژلو لپاره د بخښنې شرط کېښود. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر قمرالزمان طایره کایرا په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل
یہ اصولی فیصلہ ہوا کہ ہم کوئی پیسہ ٹرانزٹ فیسلٹی کے طور پہ نہیں لیں گے.
دا اصولی فیصلہ شوی دا چی منگ بدا راہ دارے پیسی ناخلو نہ منگ اول اغستی اور نہ وہ سخلو. دفاعی کمیٹی غنڈا کی دا امریکی پسلالہ چیک پوسٹ عملے باندی دا مافی رستو فیصلہ اکلیشوا چی افغانستان تزی دا ناٹو سپلائی بحال کریشی. اوزا دا ہم ویل غالم چی منگ تا امریکی باور را کرے دے چی بیا با دا سلالہ چیک پوسٹ پا رنگ پیخ نکی گی. او دا خبر ہم زبڑا کے کول غالم چی پا دے سپلائی کے با خطرناک چیزونا یا دا وصلی وڑلو اجازت نوی.
د پاکستان له لارې د ناټو د اکمالاتو له بندېدو وروسته ناټو د روسیې او منځنۍ آسیا پر لارو اتکا وکړه چې دا لاره هم اوږده ده او هم یې لګښت زیات دی. عراقي پولیس وایي نن د عراق په جنوب کې د زبیدی افشارګوټي کې د موټر بم چاودنه وشوه. دې چاودنې 8 تنه ووژل او تر 40 ډېر ټپیان کړل. دا چاودنه یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې په عراق کې یو لړ چاودنو نږدې 40 تنه ووژل او 100 نور ټپیان کړل. تاجکستان د تهمت او تحقیق قانون لغوه کړ. د ولسمشر امام علي رحمان دفتر نن وویل جمهور رئیس هغه وړاندیز چې په دې برخه کې شوی و لاسلیک کړ. له 1991 میلادي کال یعنې د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته د منځنۍ آسیا په دغه هېواد کې پر آزادو خبریالانو د چارواکو له لورې فشار زیات شو. هغوی به د تهمت او تحقیر د قانون له مخې تر فشار لاندې راتلل. د رسنیو دفاع کوونکو او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د روان کال په پیل کې له د دې قانون د تغییر د پریکړې ملاتړ کړی و. لا هم په تاجکستان کې د ولسمشر د توهین قانون پر ځای دی. که څوک جمهور رئیس علني بد ووي باید جریمه شي یا 15 کاله په زندان کې تیر کړي. د اوکراین د پارلمان رئیس ولادیمیر لیوتوین خپل استعفا نن وروسته تر دې وړاندې کړه چې پارلمان د روسي ژبې په برخه کې د اختلاف وړ طرحه ومنله. دا طرحه په ښکاره د روسي ژبې رسمي اهمیت زیاتوي. په پارلمان کې د اکثریت سیمه ییز ګوند مرستیال دا لایحه د دوهم او روسي ځل لپاره ولوسته. د دې لایحې له امله د پارلمان د غړیو ترمنځ شخړه پیدا شوه او تیره شپه په کیف کې مظاهره وشوه. دا لایحه روسي ژبې ته په اوکراین کې د اوکراینی ژبې په پرتله مساوي حق ورکوي چې هم په قانوني هم په تجارتي او هم په تعلیمي برخو کې کار ترې واخیستل شي. روسی ژبه د اوکراین په جنوب ختیځ او لویو ښارونو کې عامه ده او اوکراینی ژبه د دغه هېواد په لویدیځ شمال او کلیوالو سیمو کې ډېره دود ده. د دې لایحې د تصویب لپاره د پارلمان د رئیس لیتوین او ولسمشر ویکتور یانوکوویچ چې د سیمه ییز ګوند مشر دی لاسلیکونه پکار دي. په اروپا کې ساینس پوهانو د اتومي تحقیقاتو په ترڅ کې د اتوم نوي بنیادي ذرې کشف کړې دي چې کېدای شي د هیګز بوزن په نوم ذره وي. ساینس پوهان په دې باور دي چې دا ذرې به د ستوریو، سیارو او ژوند د موندلو د راز کلي وي. د اروپا د اتومي تحقیقاتو د مرکز رئیس رولف دیتر هیور نن په جنوا کې د ساینس پوهانو یوې غونډې ته وویل نن دا یو تاریخي پیشه ده خو موږ لا هم په ابتدایي مرحله کې یو. ډیر کار مو مخې ته پروت دی. دا د ژوند مهمه مرحله ده. زما په فکر موږ کولی شو چې وویاړو، ټول خوشحاله واوسو، خو لا هم په پیل کې یو او زه هم داراز فکر کوم چې پر راتلونکي به یې په نړیواله کچه تاثیر وي. دا کشف په مناسب وخت کې شوی او فکر کوم چې موږ ورته ډیر هیله من یو. د هیګز نوم د یو برتانیایي څېړونکي له نوم اخیستل شوی دی. نوموړي په 1964 میلادي کال کې د دې ذرې په اړه تصوري څېړنه کړې وه.
تاسو آزادي راډیو اورئ. روس تر دې چې پاکستان موافقه وکړه چې د دې هیواد له خاورې به بیا ناټو ته د اکمالاتو اجازه ورکړي، د لاریو چلوونکي د خپلو بارونو رسولو ته چمتووالی نیسي.
د افغانستان دولت و مکلف دی چې اساسي قانون مطابق په کلکه د دې سرغړونو پوښتنې وکړي او د افغانانو د حقوقو اجازاتو ساتنه وشي.
په دې اړه درته هم رپورټ لرو چې عوام ریدل د بشري حقونو خپلواک کمیشن او مدني ټولنې وایي په ایران کې باید پر افغان کډوالو باندې د وروستیو فشارونو په باب افغان دولت د هغوی پښتنو کې. په هلمند کې د سولې دولتي شورا غړي خانشین ولسوالۍ ته تللي چې د خلکو په مرسته سیمه ییز طالبان سولې ته راوبلي. دغه راز په روانه خبرونه کې اوري چې په قرغه کې چیرته چې پر سپوږمۍ هوټل په وروستیو کې ډلیز حمله شوې وه، اوس کاروبار څنګه دی، د سیمې خلک او دوکانداران څه وایي؟
جنگ نروس تا خویسم نشتر بازارون و سور که پایش منگم خوشحاله و تل مالکانم خوشحاله و
دا افغانستان د سوداګرۍ اوسنوي وزارت غواړي د سوداګرۍ پراختیا ته په یو طرحه ترتیب ورکړي. د روانې خپرونې په ترڅ کې د نور ریپورټونو سربیره د ورکوښو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام اوري او دا هم اوري چې په کابیسا کې نن افغان امنیتي ځواکونو ته د انتقال دریمه مرحله پیل شوې ده. دا ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون سرلنن عملی کیږي. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د غراس په کابل کې د امریکا سفیر نن خبري اعلان ته څرګندونې کړې چې جزئیات د زکیه غیاسی نظیر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د لاسلیک شوی تړون حقوقي او قانوني مراحل بشپړ شوي او په رسمي توګه نافذ شو. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زرمی لسول د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان تویل چې په دې تړون کې د ګډو دیموکراتیکو ارزښتونو ساتل او پرمختګ، د اوږدمهاله امنیت غښتلي کول، ټولنیز او اقتصادي پرمختګ، د حکومتدارۍ او ادارو په پیاوړي کولو په برخه کې دوه اړخیزه ژمنې شامل دي. نو موري وایي چې دا تړون د افغانستان د امنیت لپاره مهم دی.
د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون ټول قانوني کورنۍ مراحل بشپړ شوي او دا تړون له ټولو ګټو سره یو ځای سر لنن څخه پلی او نافذ شو.
ښاغلی رسول یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا تړون د هیڅ ګاونډي هیواد په زیان نه دی، بلکې دا تړون د افغانستان خپلواکي، سوله او ټیکا او پیاوړی او تضمینوي. په کابل کې د امریکا سفیر یان کراکر هم دا تړون مهم وبله او ویل چې د تړون لمخې به افغانستان یوازې پرې نه ښودل شي. نو موري وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ تړون له افغانستان سره د دوی د مرستې پیل دی.
مونږ هغه پړاوونه تر سره کړل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون نافذ العمل ګرځوي. د دې بهیر په بشپړولو سره مونږ د یو نوي پیل لپاره چمتو یو. دا زموږ په اړیکو او مشارکت کې یو نوی پیل دی او زموږ د هیوادونو ترمنځ تر دې مخکې داسې کوم تړون نه و شوی. دا د دې بهیر پای دی چې له مخې زموږ په اړیکو کې یو نوی باب پرانستل کیږي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکارۍ تړون د روان کال د غوی میاشتې په 14 نیټه په کابل کې د امریکا او افغان ولسمشرانو لخوا لاسلیک شو. د دې تړون لمخې امریکا بل 2014 میلادي کال وروسته د 10 کلن لپاره د اقتصادي پرمختګ او هي حکومتداري په پیاوړتیا کې د افغانستان مرسته وکړي. د دې تړون د نافذېدو په اړه داسې مهال اعلان کیږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه بحثونه د پیلېدو په حال کې دي. افغانستان داسې مهال امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکارۍ پاره تړونونه عملی کوي چې د افغانستان ګوندی او د سیمه هیوادونه په دې اړه اندېښنې خودلې او دا تړونونه د ځان په زیان بللې دي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او رای قدر منوریدونکو نن له کاپیسا ولایت څخه له نړیوال ځواکونه افغان ځواکونه ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دریمه مرحله پیل شوه. په همدې شبه کې د ازادي راډیو خبريال احمد حنایش را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. حنایش صاحب، لکه څنګه چې ټول معلومه ده چې په کاپیسا کې امنیتي چارې د فرانسوي ځواکونو په لاس کې وي، کدا وایي چې اوس افغان ځواکونه ته د امنیتي مسؤلیتونو تل سپارل کیږي، د فرانسوي ځواکونو رول به څه وي؟ هغه به ملاتړ رول ولري یا بل سی میوزي؟
هغه خو د چارواکو له وینا هغه تر درې دیرشم د نومبر تر د نن کال د میلادي کال ته او هغه په کاپیسا کې اوسي او د دې نه بعد بالکل د کاپیسا نه اوسي او د مکمل پتوګه هغه د کاپیسا ولایت تخلیه کوي. او په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیت د انتقالېدو دریم پړاو نن د کاپیسا ولایت څخه را شروع شوی و او د انتقال د دریم پړاو امنیتي تر تدابیرو لاندې ترسره شوی چې په دې مراسمو کې د افغانستان د دفاع، داخله، د لوړو زده کړو، د تجارت یا سوداګري او نورو لوړپوړو چارواکو او همداراز د فرانسې سفیر، د ناتو چارواکو او نورو مسؤلینو ګډون کړی و. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونه اوس دا توان پیدا کړی دی چې د امنیتي مسؤلیت د انتقالېدو او د دریم پړاو د افغانستان د امنیت د نیک لپاره چمتو شي.
بله حنایش، کدارات وې چې په دې وروستیو کې له کاپیسا څخه د ځینو امنیتي پیښو ریپورټون راتل، آیا د کاپیسا تاسو بل تخلق سره مغږیدلې امنیت د دې جوګه د الته وضعیت په دې ډول دی چې باید امنیتي مسؤلیتونه افغانانو ته سپارل شي؟
همداس رقم چې تاسو وایل د تاسو د پښتنه مزید د چارواکو سره هم شریک کړي و هغه ټینګار کړی و چې هغوی ټینګار لري چې د خاصتا د عبدالرحیم وردک د دفاع وزیر هغوی وایي چې اوس مونږ دا توان لرو د افغان ځواکونو چې ځینې ځایونه ولسوالیانو چې تګاب ولسوالي او الاسای ولسوالي چې ډېر ناامنه دي هغوی وایي چې تر مخکې هم د عملیاتو د امنیتي مسؤلیتو د کماندو ټولو د افغانانو ځواکونو وه او فرانسویانو صرف حمایتي نقش درلوده. په دې خاطر هغوی ټینګار کوي چې هغوی وایي چې دا ستونزه رامنځته کېږي او خلکو دا اندېښنه لري او هغوی خپل پیشنهادونه په دې مراسم کې وویل چې نو د پولیسو د تشکیلاتو کمول او نور د خپل اندېښنه هغوی ته شریک وکړه او هغوی ټینګار کوي چې نو انشاءالله مشکله ستونزه رامنځته کېږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان احمد حناشو قدر منوریدونکو چې په کاپیسا ولایت کې له نړیوالو ځواکونو څخه چېرته چې فرانسوي ځواکونه د محل میشتي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په اړه معلومات راکول.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د پاکستان چارواکو د چرشنبه پورې سلا وکړه چې په افغانستان کې د ډیره ناټو ځواکونو پر مخ ترانزیټي لار خلاصه کړي. پاکستان د 2011 کال د نومبر میاشت کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د څلورشتو پاکستانی عسکرو د وژنې په عکس العمل کې دا لار تړلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې عسکرو په وژنې خواشینی څرګنده کړې. د مسلې تفصیل د فرانسې خبری اژانس په ریپورت کې لجانقه الکوزی اورو.
د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په زورونو لاریو او ټانکر چلوونکو په افغانستان کې د ایران اتو ځواکونو ته د اکمالاتي لارې په بیرته پرانستلو خوښي څرګنده کړه او د موادو درسولو لپاره تیاری نیولې ده. دوی له حکومت څخه غواړي چې د لارې په اوږدو کې باید د دوی امنیت هم وساتي.
ډېر تکلیفات مونږ تیر کړ لارو ادم باندې غر تکلیفات تیر شو کلندر ډېر باندې تیر شو شپږته میاشتې وشوې او غټ نقصان کړ روانو خو هیڅ په مالکانو ته تقریبا کم از کم 1000 روپۍ نقصان وشو. دغه نیم لکه اوس په خپل گاډو لګی سره روانه ویه ریس پروانه کچ ما پیوغه ته په دې ماده مونږ ډیر خوش
وای دنیا در په در او غریبانو سويسو چې آباد سي ورور چې کولاو شي روان سي او کار دې ژوند
نه اوس چې کولاو شي لکه غریب سړی چې د میاستو نه د و میاستو نه خلک بیروزګار نه سي د چاتن خاپه سعودي اسري ورګړي ابم غریب دغه به کوري او بجلی بل به کرایا به لکه داغه د پاره کولاو شي غریب د سړی د پاره خو سيده
وای په مړ باندې د سالا 1300 ورور کس له دې غنځه کې ور لوړس بوتلو نه پرې کو یو زیم نه پرې خو نه په بازارو لیکن هغه شرابه باندې وسه هغه مو باندې زور دی 1300 مړه دی بند کله ورور ورس هر سړی دغه در په دره ګرځي یاره بس یو نه روزګار ست په پاکستان کې نه دغهسته ته خو شو چې خلاصې دوه بعد د دې حفاظت به کار دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویل د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د څلورش پاکستانی عسکرو په وژنې خواشینی ده او له دې خبرې وروسته اسلام آباد د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ایران اتو ځواکونو ته ترانزیټي لار بیرته پرانیزي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر قمر زمان د ترانزیټي لارې د پرانسلو په اړه ویل
د پاکستان دفاعي کمیټې پریکړه وکړه چې دا مواصلاتي لار د پاکستان په خاوره کې افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته بیرته پرانیزي. دا به په افغانستان کې د انتقال او بدلون په عملیه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان دفاعي کمیټه یو ځل بیا تاییدوي چې دا مسله له لومړي سره د مالي امتیازاتو د ترلاسه کولو په مقصد نه و راپورته شوې بلکې دا د پاکستان د ځمکني حاکمیت د اصولو پر اساس و.
د پاکستان او امریکا اړیکې د 2011 کال می میاشت کې په ایبټ آباد کې د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا د اسامه ابن لادن د وژنې په سر هم خراب شوی ول. خو د همدې کال نومبر میاشت کې د امریکایي الوتکو په برید کې د څلورش پاکستانی عسکرو د وژنې له وجې نور هم خراب شول او اسلام آباد په افغانستان کې ډیره ناتو ځواکونو ته ترانزیټي لار وتړله. له پاکستان سره د معاملې پر اساس به واشنگتن د پاکستان پوسټا د 1.1 میلیارډ ډالرو بند شوی مرسته بیرته جاری کړي. دا پیسې د امریکا لخوا د ائتلافي ځواکونو د بودیجې په نامه پاکستان ته د دې لپاره ورکول کیږي چې په قبایلي او سرحدي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د ترانزیټي لارې د پرانستلو اعلان وروسته له هغې وشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. لدې مخکې هم د څو میاشتو په موده کې د ترانزیټي لارې د پرانستلو په اړه د امریکا او پاکستان ترمنځ خبرې شوې وې. پاکستانی طالبانو غواښ کړی چې ناتو ته د موادو د انتقال په لاریو به حمله وکړي او هغه چلوونکي به ووژني چې په افغانستان کې ډیره ناتو ځواکونو ته مواد لیږدوي. د پاکستان د تیلو د ټانکرونو د خاوندانو د اتحادیې مشر اکرم خان دورانی وای د دوی شاوخوا لس زره چلوونکي او د ترانسپورتي چارو کارکوونکي افغانستان ته د ترانزیتي لارې د بیرته پرانستلو هرکلی کوي او په دې کار خوښ دي. ناتو هم په افغانستان کې ډیره ائتلافي ځواکونو ته د ترانزیتي لارې د بیرته پرانستلو په اړه د پاکستان د پریکړې هرکلی کړی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د مدني ټولنې یو شمېر سازمانونه وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره افغان حکومت تر اوسه پورې کار نه دی کړی. دغه راز همدارنګه د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو پر اداره هم انتقاد کوي چې د افغان کډوالو غږ دې ورسوي او په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته ځان ورسوي. په دې اړه معصوم میوان رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او یو شمېر د مدني ټولنو سازمانونو له افغان حکومت څخه غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو له حقونو څخه په ټول امکاناتو دفاع وکړي. د دغو ادارو په خبره په ګاونډي هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره چې حکومت څه کړي کافي نه دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي فرید حمیدی د چهارشنبه پر ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې دا د افغان حکومت مسؤلیت دی چې له خپلو خلکو څخه دفاع وکړي.
خلق دپاره افغانستان مدني ټولنې او بشري حقوقو سازمانونو دپاره د افغانستان دولت و مکلف دی د اساسي قانون مطابق په کلکه د دې سرغړونو پوښتنې وکړي او د افغانانو د حقوقو او امتیازاتو ساتنه وشي. هلته د ایران حکومت قوانینو په اساس او همدارنګه بین المللي تعهداتو په اساس دوی مکلفیت لري چې هغو خلکو دپاره چې د دوی په خاوره کې اوسېږي د هغوی د حقوقو د هغوی د ازادیو ساتنه وکړي.
شغلی حمیدی ویل چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره تر اوسه د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې هم لازم او جدي کارونه نه دي کړي، نو ځکه افغان کډوال په پرله پسې توګه له ستونزو سره مخ کیږي. تیرونی د ایران په یست ښار کې ورسته تر هغه چې د یوې نجلۍ د وژنې تور پر یو افغان ولګېدی، یو شمېر ایرانیانو د افغان کډوالو کورونه وسوځول، هغه یې ووهل او له ناخوالو سره یې مخ کړل. تر هغه وروسته د ایران په فارس ولایت کې پر افغان کډوالو د نو بندیزونو راپور خپور شو. د ایران حکومت د بندیزونو په امر ویل سوي چې پر غیر قانوني کډوالو دي خوراکي مواد نه خرڅيږي او له عامه ترانسپورت څخه دي د ګټه اخیستنې اجازه نور کول کیږي. په فارس ولایت کې د افغان کډوالو د تازه ستونزو په اړه تر اوسه د بهرنیو چارو او کډوالو وزارتونو څه نه دی ویلي، خو په خاطر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یز شار کې له افغان کډوالو سره سوي چلند غندلی او ویلي و چې د غستونزې له ډیپلوماټیکو لارو هواري کړي دي. په عین حال کې د متون په نوم د یوې مدني ټولنې رئیس کمال سادات د چهارشنبه پر ورځ په یو کانفرنس کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې دا افغان کډوالو د ستونزو په هواري کې دي ل نړیوال ټولنې مرسته وغواړي.
له افغانستان سره نړیوال ټولنه شریک ده. کچېری دی افغانستان په دې مسله کې خپل وس قدرت نه چلیږي، نو افغان حکومت دې نړیوال ټولنې ته رجوع وکړي، ملګرو ملتونو ته دې رجوع وکړي. دا د نړۍ قانون دی. کله چې یو کمزوري هیواد باندې بل هیواد زیاتۍ کوي، نو کمزوري هیواد ملګرو ملتونو ته خپل عریضا وړاندې کوي. نو په دې اساس افغان حکومت حق لري چې خپل درخواست په جړه ملګرو ملتونو ته وکړي.
راپور نوای چې په ایران کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې یو شمېر هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د راپور نوم مخې په دې ورستیو کې د ایران په بیلابیلو سیمو کې افغان کډوال له تازه بندیزونو او ستونزو سره مخ شوي دي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره هڅه کوي، خو یو شمېر کتونکي وایي چې افغان حکومت د دغو ټولو ستونزو د حل لپاره جدي او څرګند ګامونه نه دي اخیستي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند ولایت کې د سولې د ولایت شورا غړي خانشین ولسوالۍ ته تللي چې د خلکو په مرسته سیمه ایز طالبان سولې ته راوبولي. د خانشین خلکو د سولې د شورا مسؤلانو ته ویلي چې سوله کولی شو، خو هغه وخت چې د طالبانو زندانیان له ایساف ځواکونو څخه خوشي شي. په دې اړه نور حال لسمی زمونږ د همکار پر رپورټ کې اورو.
د هلمند د سولې د ولایتي شورا د غړو د اتوم سفر دی چې د هلمند ولایت بلابل ولسوالۍ ته د سولې د ټینګښ په موخه کوي. د سیشن ورځ د دې شورا ځینې غړي او چارواکي خنشین ولسوالۍ ته ولاړ چې د خلکو او قومي مشرانو نه د وسلوالو طالبانو سره د سولې په موخه مرسته وغواړي. د سولې د ولایتي شورا مشر معلم شاولی خان په خنشین کې د قومي مشرانو او سپینجورو څخه غوښتنه وکړه چې طالبان له جنگ تیر کړي او د دولت د سولې د بهیر سره یو ځای کېدو ته تشویق کړي. د سولې د بهیر سره یو ځای کېدونکو طالبانو ته نه یوازې د شپږو میاشتو لپاره د عیال ډوډۍ او ټاکلې معاش ورکول کیږي، بلکې د هغوی سیمه ییزو قمندانانو ته دولت د دوی په خوښه وړې پروژې هم ورکوي چې کار پرې وکړي او په خپل کلي کې ولګوي. په خانشین کې که څه هم د پاکستان سره نږدې پولې ته چیرمه ولسوالۍ ده جنګ نسته او خلکو د دولت سره په مرسته امنیت ټینګ کړی دی. خو خلک وایي تر هغه پورې د دولت او طالبانو ترمنځ په سوله کې منځګړیتوب نه کوي چې د دوی بېګناه نیول سوي بندیان خوشې نه شي. د خانشین اوسیدونکي وایي د طالبانو سره د دولت سوله هغه وخت کولی سي چې دولت د ایساب سره د دوی زنداني ځوانان را خوشې کړي. میاشتې میاشتې کېږي چې په دې ولایت کې د سولې ولایتي شورا جوړه سوې ده، خو څنګه چې امید و هغسې د دې شورا فعالیتونه پراخ نه سول او ډېرو طالبانو هم د سولې له بهیر سره یوځای کېدو ته زړه ښه نه کړ. یوازې په سنګین، نادالي، ناوي او ځینو نورو ولسوالیو کې د ګوتو په شمېر طالبان یوځای سول چې خلک پرې د اصلي طالبانو شک هم نه کوي. د خانشین ولسوال شاه محمود میر وایي په دې ولسوالۍ کې امنیت ټینګ سوی دی، بیا رغونه هم ورته مخه کړې ده، خو د سولې په برخه کې معلوم ګامونه نه دي پورته سوي. خانشین ولسوالۍ د لشکرګاه څخه نږدې 180 کیلومتره جنوب ته د پاکستان پولې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده چې په دې ولسوالۍ کې اکثره د بلوڅ قوم کسان اوسېږي. پراخه کرهنه لري او ډېری خلک یې پخوا وختونه پاکستان او ایران ته د نشې توکو په قاچاق لګیا وه. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
و امر دل چې د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د سولې د عالی شورا مسؤلان غواړي سوله وکړي. په قرغه کې د سپوږمۍ تفریح هوټل باندې له دوه اونۍ برید وروسته د هوټل مالکان وایي چې یاد هوټل ته یې بېرته رغولی او کرار کراري ده، خو د مشتریانو شمېر کم دی. دوی هیله څرګندوي چې مشتریان به زیات شي. دوی زیاتوي چې یاد هوټل ته په 12 ساعته وسروال نښته کې د 1,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت تاوان اوخته. رحمت الله افغان له دې هوټل څخه نږدې کتنه کړې.
قرغه د کابل ښار یو دنی تفریح ځای ده چې عام خلک د ورځنیو ستړیاو د لرې کولو لپاره له خپلو کورنیو سره ورځي. په یاد تفریحي ځای کې ځوانان میلی جوړوي او میلی اتونه نه کوي او هم په ساعتونو همدلته پاتې کیږي. مو کله چې د سپوږمۍ هوټل د بیا رغونې د چارو د لیدنې په مقصد یاد هوټل ته ولاړو، نو د پخوا په څیر یو شمېر خلک د یاد هوټل مخې ته ناست وو او ډولچانو مس ډول واهه او دوی ورته اتونه نه کول. نږدې دوه اونۍ وړاندې څلورو وسلوالو کسانو په سپوږمۍ هوټل باندې د شپې 11 بجې برید وکړ. د چارواکو په وینا د طالبانو په دې حمله کې چې 2 ساعتونه یې دوام وکړ، لږ تر لږه 7 تنه ووژل سول. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او ویې ویل چې بهرانیان او بډای افغانان د قرغې په بند کې د عیشي محفلونه جوړوي. د هوټل چارواکي وایي چې هوټل ته یې د 1,00,000 امریکایي ډالرو په اندازه زیان اوښتی و چې 2 ورځې وړاندې له رغولو وروسته د مشتریانو پر مخ بیرته پرانیست. د سپوږمۍ هوټل اداري مدیر ډګروال اسدالله ازادي راډیو ته وویل چې د پخوا په پرتله 85% کې مشتریان کم شوي دي.
دلته تیری ورځی کشپی ملمنه یو شپته 50% کم سوی، مګر هم د څه داد ورکو چې د مونږ د خپل ملمنه د پاره د هغه وطنان چې دلته تشریف راولي په باندې قرغه کې خې عزت کول د پاره مونږه اطمینان در.
هغه زیاته کړه چې ورځ تر بلې د مشتریانو د راتګ کچه زیاتیږي او هیله یې وښودله چې په کم وخت کې به بیا پخوانی حالت ځان ته غوره کړي. کله چې موږ سپوږمۍ هوټل ته ولاړو، په یاد هوټل کې د بیا رغونې چارې بشپړې شوې وې او د پخوا په پرتله یې ښایست 2 برابر شوی و. سپوږمۍ هوټل ته اوس هم ډلې ډلې خلک له کورنۍ سره راتلل او په یاد هوټل کې ډوډۍ خوړلې، خو دوی په امنیت باندې اوس هم پوره ډاډ نه درلود.
زما نوم عید ولی ده او د خوست ولایت یم. اوس بیخي خاموشي ده کنه. اوس موږ چې دا موږ ته خو جدا مولید دلته د دیوالونو د خراب شوی کنه، موږ خپل ولا غبرو شو والا چې اوس په تشویش کې جوزو کنه.
په یا تفریح ځای کې خلک کم لیدل کېدل. امنیتي مسولینو په 1 کیلومتر کې سخت تلاشي کوله او کله به چې په چا باندې شک راغی نو ورنه به پښتنې هم کولې. په لوکس موټرونو کې ځینې خلک راتلل، خو له خپلو موټرونو نه ښکته کېدل او بېرته به یې مخ د ښار خوا ته اړاوه. په قرغې کې د سړک پر سر باندې د وړو هوټلونو مالکان وایي چې جګړې په کاروبار باندې ناوړه اغېزه کړې ده. د یادو هوټلونو مالکانو ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به ان تر نیمو شپو ورته مشتریان راتلل.
دلته قصاب جنگ نہ روستا کوئی سم نشتا بازار کا مارے خوش بھی مخ کے قدراز گا پر اور رکھا خیستا بازارون و سور کی پوش منگ هم خوشحاله، هوټل مالکان هم خوشحاله. اوس خو بس خپای ورورا خوا ډیر درزغا پر ورار سره خوشحاله، د اسپندیان هم خوشحاله. ته خو لا هوټل والا خیر کنه
زلتا کړي پازم مخ خسور کې خود درس کې بم غوخه پخولې. اوس بس دس بي سور شوی چې
دو درې کړي د ورځې پخاو مخکې ما 50 کیلو شپته کیلو پخاوله اوس غونډه 10 کیلو 15 کیلو
دوی هم وای چې ورځ تر بلې مشتریان زیاتیږي خو وای دا چې روژه په مخ کې ده نو د یوې میاشتې لپاره به نور هم کارونو په سوران نشي د چارواکو په وینا پخوا به د قرغې تفریح ځای ته په زرګونو کسان د تفریح